فرق نمیکنه، بیش نه باید همکاری کنه که دیگه دیگه.
خیلی ممنون،
بخیر باشین، تشکر.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. احمد، خوش آمدین به استودیو.
عباس صاحب، ډیر مننه تاسو ستړي مشهي د ازجی رډو د اتو بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې چې د یو ساعت لپاره را وړاندې په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد د غونډې په اړه تفصیل درکوو چې پر کومو موضوعاتو به نن وغږیږي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو کمشنران د جمهوري ریاست د نوماندانو له لورې انتخاب شل. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې درویش اسکر او شل طالبان وژل شوي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن یوه ورځنۍ لوبه کوي. پاکستان اسیر هندي پیلوټ هند ته وسپاره. بشپړ خبرونه په دوحه کې بنن. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي خبري لسره پیل کړي. د خبرو دا دور د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شو، تر چهارشنبې روان و، بیا دوې ورځې وقفه وشوه او نن بیا شروع کیږي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو د 215 قولي اردو پر مرکز په حمله کې درویش عسکر وژل شوي او 15 زخمیان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې حمله شل وسلوالو پرون وکړه چې ټول وژل شوي دي. ښاغلی ځواک زیاته کړه،
تحت تحصیت از فیلن نوز صحیح که چه اسلامال مخالفین داخل سیو خوی صحیح خیلی دیم که ستون را سیو دیگی از سن که سغف سر سفیه چه غوزه که شادت رسیدنی و یا هم تکین شو و اغای دغت از خیلی انتقال سیو.
په واشیر کې د پرونی حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستې ده. د طالبانو یو ویان ادعا کړې چې په حمله کې امریکایي عسکر هم وژل شوی، خو د هلمند والی ویان دا خبره رد کړه. عمر ځواک وویل چې په هلمند کې د پخوا په پرتله د وسلوالو طالبانو فعالیت ډیر کمزوری شوی دی. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن د 500 اوورونو دوهمه لوبه کوي. دا مسابقه به د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د هند د دهرادون ښار د کرکټ په لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځشنبې په ورځ د 500 اوورونو په لومړۍ سیالي کې د ایرلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغانستان تر دې مخکې د 6 اوورونو درې سیالۍ له ایرلند د دې لړۍ په ترڅ کې ګټلې وې. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته د دې مسابقو په اړه وویل.
درې فارمټه لوبې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره ترسره کوي چې څلور ورځې لوبې ترسره شوې. له دې وروسته به چې په څلور ورځې پای ته ورسیږي، بیا په 15 د مارچ د افغانستان او د ایرلند کرکټ ملي لوبډله ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه پیل شي.
د دې لپاره چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی چې دلته نړیوالې لوبې ترسره شي، نو هند افغانستان ته د دهرادون د کرکټ لوبغالی ورسپارلی. په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ ابینندن ورتمان هند ته ستون شو. ابینندن ورتمان پرون د شپې په پوره 9 بجو په واګه کې د پاکستان له خاورې پر پوله هند ته ورواوښت. د هند هوایي ځواک لوړ رتبه قمندان آر جی کی کپور پرون په واګه کې خبریالانو ته وویل.
Wing Commander Abhinandan has just been handed over to us.
قماندان ابینندن مشته وسپارل شو. د هند هوایي ځواکونو د اصول له مخې به هغه د روغتیایي معاینې لپاره ځي. دا معاینې په خاص ډول د دې لپاره باید وشي چې پیلوټ له الوتکې چې سقوط یې کړی ځان اچولی دی او د هغه پر ټول وجود د پیشې فشار راوستی دی. د هند هوایي ځواک خوشحاله دی چې هغه راسره یو ځای شو. د قماندان ابینندن میک یویش جنگی جټ الوتکه د تیرې چهارشنبې په ورځ د پاکستان هوایي ځواکونو وویشته او هغه د پاکستان په خاوره کې ونیول شو. د پاکستان سردی اعظم د پنځشنبې په ورځ وویل چې د سولې د نیت څرګندولو لپاره به د هندي پیلوټ هند ته ستون کړي. د فبروري په 14 نیټه د هند په ترواک لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر 30 زیات هندي ملیشا عسکر پکې وشل شول. د دې حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسلوالې ډلې واخیست. د پیښې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب کړل او لا هم په بحراني حالت کې دي. په افریقا کې د امریکا پوځي چارواکي د شباب د وسلوالې ډلې د شپږ ویشت وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا کسان په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. د امریکا پوځ پرون په یوه اعلامیه کې تایید کړه چې دا هوایي عملیات تیره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د سومالیا په جنوب کې شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د عملیاتو هدف د شباب پر وسلوالو فشار زیاتول او د سومالیا پر خلکو د هغوی د همژغو حملو مخنیوی دی. د امریکا پوځ سږ کال په سومالیا کې د شباب د وسلوالو ډلې پر ضد 24 هوایي حملې کړې دي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په وروستۍ چاودنه کې چې مسؤلیت یې شباب اخیستی 19 تنه وژل شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا د حکومت پر شپږو لوړ رتبه امنیتي چارواکو بندیز ولګاوه. د امریکا د خزانه وزارت ویل چې د کسانو په وینزویلا کې خلکو ته د مرستې د موادو د انتقال مخنیوی کړی دی. د خزانه د وزارت د اعلامیې پر اساس چې پرون خبره شوه په دې کسانو کې د وینزویلا د ملي ګارډ او پولیسو چارواکي شامل دي. هغوی د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته نږدې کسان دي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې په وینزویلا کې یو بشري بحران روان دی او د مادورو رژیم میلیونونو وګړو ته چې د خوراکي موادو او دواله سختې قحطۍ سره مخامخ دي د نړیوالو مرستو د ورسېدو مخنیوی کړی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. زلمی خلیلزاد او طالبان نن په قطر کې پر کومو موضوعاتو خبرې کوي وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان د سولې پاړه د سولې مسله څرګندې ده او د سولې پاړه دوه موضوعاتو ته اشاره کوي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او دې خبرو ته د افغان میرمنو اندیشنه.
سید عصمت الله من نهرای هوا
علم نورستانی اترای
محمد حنیف
دانشیار. په دې اړه هم وړاندې تفصیل درکو چې کوم کسان د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره انتخاب شوي دي. البته د کمشنرانو په صفت پاکستان هند ته هغه پیلوټ وسپاره چې تیره اونۍ یې اسیر کړ او د هند بهرنیو چارو وزیر پر پاکستان سخت انتقادونه کړي. د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د ورځې یو مهمه مسله چیرل شوې. په افغانستان کې واوري او بارانونو خلکو ته ستونزې پیدا کړې.
دا وبسیل ته ډانډیږي دا اندې خلکو کورو ته ورځي. خلکو هته بوجیګان له خټو له خاورو نه ډکې کړي دي چې کورو ته د منګه اوبر نه شي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو او طالبانو ترمنځ بیا خبري پیل شوه. دا خبري چې د امریکایي پلاوی مشید افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد کوي تیره اونۍ دوشنبه پیل شوه. درې ورځې دوام وکړ. بیا پنځشنبه او جمعه د سلام مشورو لپاره د خبري طالبانو ودرولې. دا پنځم ځل دی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازیو سره ګوري. څلور ځله په قطر کې او یو ځل هم په متحده عربي اماراتو کې سره شهیدلی دي. د دې پنځم ځل خبرو په اړه تر اوسه له رسنیو سره ډیر څه نه دي شریک شوی. خو زلمی خلیلزاد د پنځشنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د یو ملي ټیم د جوړولو لپاره پرمختګ شوی تر څو له طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. خلیلزاد په دې ارتباط نور توضیح نه دا ورکړي. خوټاکل شویرا چې نشته دوی اونې ورسته د کپ پښپښ وشتمه په کابل کې مشورتي لوی جرګه راوبلل شي. د دې جرګې پاړه د افغانستان د سوري دالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داود زایوي.
لوی جرګه بحثی که انشالله میکنه د این نیمی مورد میباشه که
د لوی جرګه چې کوم بحث به انشالله وکړي په دې اړه به وي چې غیر رسمي مذاکرات څنګه کولای شي رسمي مذاکرات ولار پرانیسي. د رسمي مذاکرات لپاره زمينه برابر کړي. رسمي مذاکرات ته زیان ونه رسوي هغه پیاوړی کړي. دا د لوی جرګې د بحث یو موضوع ده او دا زموږ وړاندیسته
بحثی لوی جرګه میباشه انشالله کی پیشنهاد ما هست.
امریکایي پلاوی د طالبانو له استازو سره په قطر کې تر روانو خبرو مخکې د جنوري په 19مه د شپږ ورځو په مخه پرله پسې خبرې کړې وې. هغه وخت زلمی خلیلزاد وویل چې پر دوو موضوعاتو خبرې شوې دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان له خاورې به د بهرنیو پر ضد تر دې وروسته استفاده نه کیږي. د روانو خبرو پاړه شاغلی خلیلزاد د پنځشنبه پروس پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره پر څلور مهمو موضوعاتو خبرې کیږي، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. طالبانو په یو بیان کې بیا هغه دوی پخوانی خبرې یادې کړې دي او ویلي دي چې له خلیلزاد سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او پر داسې ضمانت چې د افغانستان خاوره به بیا د ترسانو لپاره په امن سیمه نه بدلیږي خبرې کیږي. آزاد خبریال سمی یوسفزی له دوحې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې پر اور بند او د افغانستان له حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې د بحث دوه نورې مهمې مسالې دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د جمهوری ریاست اولسو کاندیدانو پرون د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره رای ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو څوکیو ته یو اتیا تنه کاندید شوي وو. په جمهوری ریاست کې تر پرونی رایګیری وروسته د هغو څوارلسو کسانو نمونه اعلان شول چې تر ټولو زیاتې رایې یې اخیستې وې. ارګوای چې د کمیسیونونو رئیسان به د کمشنرانو په داخلي رایګیری کې وټاکل شي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره اولسو کاندیدانو پرون پارک کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو لپاره رای ورکړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو دروېدو د کمیسیون د نویو کمشنرانو چوکیو ته سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې ادارو یو اتیا تنه کاندید کړي وو. د جمهوری ریاست کاندیدانو پرون پارک کې ترګیری مخ کې د هغوی پروګرامونه، نظرونه او پلانونه واریدل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر باید ډیر ژر هغه څوار لسنه چې تر ټولو ډیر رایې اخیستې دي ځنګړو کمیسیونونو ته ورمعرفي کړي.
جمهور
احتمالاً خسته 2019 ولسمشر شای په دوه یا درې ورځو کې له هغو څوارلس کسانو چې تر ټولو ډېرې رایې اخیستې دي اووه تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون، پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو درویدو کمیسیون او دوه تنه د دواړو کمیسیونونو د دارالانشاګانو مشرتابه ته ورمعرفي کړي. د کمیسیونونو رئیسان او منشیان به هغوی د قانون له مخې په داخلي انتخاباتو کې ټاکي. د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکنې لپاره د انتخابات پای تیرونی د چهارشنبه پورت شوی وای. خو ارګویل چې د جمهوریت ریاست دوه کاندیدان عبداللطیف پدرام او محمد حنیف اتمر په سفر تللی وو، لدی عمل رایګیری جمعې ته وځندول شو. د افغانستان د عدلی وزارت مرستیال محمد قاسم حلیمی پرون د حقوق کسانو نمونه اعلان کړ چې تر ټولو زیاتې رایې اخیستې وې.
سید عصمت الله مل نهرای، مولانا محمد عبدالله نهرای، محمد قاسم الیاسی اترای، اورنگزیب اترای، مسافر کوکندی اترای، هوا علم نورستانی اترای، حبیب رحمان ننگ اترای، محمد یونس تغرا اترای، چمنشای اعتمادی اترای، محمد زاکر زکی اترای، محمد حنیف دانشیار اورای، گیتی اورای، زهرا بیان شنواری اورای، سید قطب الدین رویدار اورای.
د افغانستان ولسمشر د دلوی په دروښته منیټا په یو فرمان کې د انتخاباتي کمیسیونونو رئیسان او دولس کمشنران له دندو لري کړل. د چوکیو ته د کاندیدانو د معرفي پروسه د دلوی په وښته منیټا پیل شوې و. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د سرطان په میاشت کې کیږي. په داسې وخت کې د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمشنرانو برطرفي ډېری اندېښنې پیدا کړې وې. خو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دې موده کې دواړه کمیسیونونو نورمال کار کاوه د اندیشنې وړ خبره نسته. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات چې د میزان په 19 نیټه تر سره شو تر شدیدو انتقادونو لاندې دي.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او په کندهار کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. کندهار ته ورځو. له هغه ځای د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. لته به واورو چې د کابل کندهار لوی لار چې 13 شپه د واوري د ورېدو له امله په زابل کې بند شوی و پرانیستل شوی دی او کنه رښتینی سي
شیبر صاحب ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه.
بله ما څو شبي مخکې د زابل د والي رحمت الله یارمل سره خبري وکړې. هغه وایي چې تیر شپه د کابل کندهار پر لوی لار د زابل په شاجي ولسوالۍ د اسان کاریز په سیمه کې د هغه مسافرو سره بیرنی مرستې کړې چې د واورې د ورېدو له امله بند پاته وه. والي رحمت الله یارمل وایي چې تیر شپه خپله دغه مسافرو لیدو ته ورغلي. د والي په وینا اسکواټرونه او ماشینري چمتو کړي چې نن د ورځې په اوږدو کې دغه لار بیرته د مسافرو پر مخ خلاص کړي. دی وایي چې مسافر لا هم خوندي دي او د اندېښنې وړ کوم خبره نشته. شیبه صاحب دغه راز تیر شپه په کندهار کې هم سخت ورستنه وسوه چې یو شمېر کورنۍ د خپل کورونو بې ځایه کړې. تیر شپه د افغانستان وسلوال پوځ سرتیرو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یوه کورنۍ چې ډېره برخه یې ماشومان وه د مرګ له خطره وژغورل. دغه راز د کندهار دوو ملي سوداګرو حاجي محمد صدیق مومن او حکمت الله شتمن د ښار په ټولو برخو کې د ماشینري او ترانسپورت وسایل برابر کړي وو ترڅو خلک خوندي ځایونو ته انتقال کړي. دغه راز د رضاکار ځوانانو یو ګروپ هم تیر شپه په ویشه تیر کړه او د ځانمنو خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
بله رښتینی صاحب د کندهار په ښار کې په ځانګړي ډول کومې سیمې ځپل شوې دي؟ یعنی کومو سیمو ته د باران زیان رسیدلی؟
ډېر هغه کورونه چې خام دي او دغه راز د کندهار تر ټولو جدي ستونزه دا ده چې د کاریزاسیون ستونزه لا هم په ښار کې موجوده ده. که څه هم تېره شپه کندهار والي د والي مرستیال او سرپرست ښاروال په دې برخه کې همکاري وکړله او دوی ځینې ځانګړې شمېرې هم اعلان کړې او کوشش دا و چې هغه کورنۍ چې زیانمنې کېږي له هغو سره مرسته وکړي.
که چېرته بیرته راشو د کابل کندهار د لارې، ستاسو له خبرو خو مخکې داسې معلومه شوه چې لاره لا هم بنده ده او ځینو اورېدونکو د افغان بیسیم شرکت له لارې چې ازادي راډیو ته سمسونه راستولي دي هغوی دا وایي چې د نور اورښت امکانات هم شته. څرنګه والي تاسو ته دا ونه ویل چې تر کله پورې ممکن لاره پرانستل شي او یا دوی په دې برخه کې مرسته وکړي؟
ویل کېږي چې د اوس لپاره خو واوره بنده شوې ده. وریجي دوی وایي چې له دواړو طرفه هم د کلات د طرفه څخه هم د شارجي له طرفه څخه کاروان دي تر څو لاره پرانیستل شي. د بلې په کندهار ښار کې او هم دغه راز په زابل کې د واورې د بیرته ورېدو اټکل شوی.
صادق رښتینی مننه. و مو اوریدل چې د کابل کندهار لار لا هم د زابل په برخه کې د واورو د ورېدو له امله بند ده او د کندهار په ښار کې هم دومره بارانونه شوې دي چې خلکو مرستو ته اړتیا پیدا کړې.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو او طالبانو ترمنځ بیا خبري پیل شي. د افغانستان د سولې په ارتباط نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د استلو او د سولې خبرو ته د افغان میرمنو د اندیشنې مسائل چیرلې دي. دغه چاپی خبرونه ته سفی الله ستانکزای کتنه کوي.
نیویارک ټایمز رسپانی په خپل وروستۍ غنا کې یو مقاله چاپ کړی چې عنوان یې د سولې د پروګرام لمخي امریکایي پوزیان په 15 کلونو کې له افغانستانه اوزي. د رسپانی په لیکنه د امریکا دفاع وزارت پنټاګان داسې پلان طرح کړی چې له 3-5 کلونو خپل پوزیان له افغانستانه وباسي او نیمایي سرتیري چې شمیر شاوخوا اوزره کیږي ژر افغانستان پرېږدي. د امریکا د اوسنۍ او پخوانۍ ادارې څو چارواکو د دغه پلان ځینې برخې نیویارک ټایمز ته ورکړي دي. د دوی په خبره دا پلان د دې لپاره ترتیب شوی چې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په خبرو کې مرسته وکړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی دی. طالبانو بیا یو اعلامیه ورکړې او ویلي دي چې داسې کوم وړاندیز د امریکا لخوا نه دی ورته شوی. امریکا ویلي په افغانستان کې د سولې موافقې ته رسیدو په صورت کې به د خپلو سرتیرو شمیر کم او له تروریزم سره په مبارزې تمرکز وکړي. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو لرلید داسې اندېښنې رامنځته کړي چې افغانستان یو ځل بیا لتوندلارۍ سره مخ شي او حکومت چې د لویدیز په ملاتړ په پښو درېدلی له سقوط سره مخ کیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې سرتیرو یې امنیتي مسؤلیت په ښه توګه ادا کړی او د نظام د سقوط په اړه ګنګوسې بې ځایه ثابته کړي. نیویارک ټایمز په یو بله مقاله کې هم لیکلي چې د افغانستان د سولې هڅو ښځې اندېښمنې کړي چې ګواکې له طالبانو سره د سولې تړون به د هغوی لاسته راوړنې له منځه یوسي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو په نظام کې چې په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د پوځي بریدونو په نتیجه کې وپرځید، ښځې او نجونې له کار او زده کړو محرومه وي، تل یې چادرې په سر وي او کله کله خو په سړکونو باندې په درو هم وهل کېدې. ورځپاڼې لیکي د پنځمې په ورځ د افغانستان له ګوټ ګوټه 200 ښځې کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې سره ټول شوې وي او د خپلو لاسته راوړنو د لمنځتلو په اړه یې اندېښنه ښودله. نیویارک ټایمز لیکي دغو ښځو ویل چې سوله غواړي خو نه د هغو ټولو حقونو او ازادیو په تاوان چې په سختۍ یې ترلاسه کړي. په کابل کې راټولو شویو دغو ښځو دا هم ویل چې تر غونډې مخکې په خپلو ولایتونو کې له 1500 ښځو سره خبرې کړي او د هغوی پیغام هم دا و چې پرې نږدۍ ښځې یو ځل بیا د هغو سیاسي معاملو قربانی شي چې یوازې نارینه پکې ښکیل دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان حکومت هندي پیلوټ ابینندن ورتمن چې پاکستانی ځواکونو اسیر کړی وو تیر شپه هند ته وسپاره. ابینندن ورتمن د سی مایناتو د بشپړولو لپاره روختون ته استول شوی. نور جزئیات د فرشتي جلالزی پورا پورک.
د پولی پوری غاړی ته د هند په خاوره کې سلګونه کسان راغون شوي وو. د قومندان ابینندن ورتمن انتظار ته ولاړ وو او د هند بیرغونه یې رپول. د هند او پاکستان ټلویزیونونو د واګه له سیمې چې د هند او پاکستان پر ګډه پوله پرته ده، د پاکستانی ځواکونو لخوا هندي لوري ته د قومندان ابینندن د سپارل کېدو له مراسمو مستقیمي خبرونې کولې. د قومندان ابینندن میګ یویش جنگی جټ الوتکه د تیر چهارشنبې پورز د پاکستان هوایی ځواکونو وویشته او هغه د پاکستان په خاوره کې ونیول شو. په هغه ویډیو کې چې پرون د پاکستان پوځ خبره کړه، قومندان ابینندن ورتمن د خپل الوتکې د سقوط پیښه داسې توضیح کړه:
میں ٹارگٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، آپ کے ایئر فورس نے مجھے گرایا، اس کے بعد
سب هدف سے گرزیدم، دا پاکستان ہوائی ځواکونو زما الوتکه وویشته، ز مجبور شوم چې الوتکه ځان وغورځوم، زما پراشوټ خلاص شو او زه را وغورځیدم. لما سره توپانچا و، زما شاو خاطر ډیر خلک راټول شوی وو، ما د تیښتې هڅه وکړه، توپانچا می غورځاره کړه، خو خلک په ما پسې وو او په ډیر جوش کې زه تعقیبولم. هغه وخت پاکستان د پوځ دوه افسران را ورسېدل او زه له هغه ځای وژغورلم.
دوه جوان آئے اند انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے.
دا پیښه د پاکستان او هند ترمنځ د روان کړکیچ لپاره ډیره خطرناکه بلل شوې وه او نړیوالو قدرتونو مکررن په دواړو خواوو ژغ کاوه چې له زغمه کار واخلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې قومندان ابینندن ورتمن به د سولې د نیت د څرګندولو لپاره خوشی کړی. د جمعې په ورځ د پاکستان ټلویزیونونو د قومندان ابینندن مرکې خبرې کړې چې په هغه کې د پاکستان له پوځ او حکومت مننه کوي او وایي چې د پاکستان پوځ ډیر مسلکي چلند سره کړی دی. د کلوات سنگ په نوم یو وګړي رویټرز خبري اژانس ته وویل: زه له پاکستانه مننه کوم چې زموږ پیلوټ یې را خوشی کړ. جګړه هیڅکله د هیچا لپاره ګټه نه لري. د هند رسنۍ وایي چې قومندان ابینندن به مخکې تر دې چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي د صحیح معایناتو لپاره په ځانګړي پوځي روغتون کې وي. هند او پاکستان له 1948 میلادي کال راهیسې چې لوی هند وویشل شو او پاکستان د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل سو، درې واره سختې جګړې کړې دي او په دې کې دوه واره د کشمیر پر سر جنگیدلې دي. د فبروري په 14مه د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې انتحاري حمله وشوه چې تر 40 زیات هندي ملیشا عسکر پکې ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسلوالي افراطي ډلې واخیست. د پیښې د هند او پاکستان ترمنځ د وسلوال کړکېچ ته پیښېدو اندېښنې زیاتې کړې. د جمعې په ورځ هم په کشمیر کې د کنټرول کرښې ته نږدې د ډزو اوازونه اورېدل شوي دي. دواړو هیوادونو د کړکیچ تر پیل وروسته خپل هوایی حریمونه د نړیوالو پروازونو لپاره تړلي وو، خو پاکستان د جمعې په ورځ یې شمېر هوایي ډګرونه بیا پرانیستل. د هند او پاکستان روابط په بحراني حالت کې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ وویل چې په ابوظبي کې د اسلامي همکاري سازمان غونډې ته د دې لپاره نه ورځي چې هند وربلل شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د اسلامي سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه وانخیسته. شاغلی قریشي د دې لپاره دا غونډه بایکاټ کړه چې اسلامي هیوادونو هند ته بلنه ورکړې وه چې په دې غونډه کې برخه واخلي. د هند استازیتوب په دې غونډه کې چې د جمعې په ورځ په ابوظبي کې وه، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج وکړ. میرمن سواراج په دې غونډه کې د اسلامي سازمان پر غړو هیوادو ژغ وکړ چې د ترهګرو مخه باید ونیسي. د دې اشاره په ځانګړي ډول پاکستان ته وه، خو د پاکستان نوم یې وانخیست. که چیرته تاسو د انسانیت د خوندیتوب لپاره هڅه کوي، نو بیا باید هغو هیوادو ته چې ترورستان تمویلوي او هغوی ته پناه ورکوي دا ووایاست چې د دې ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي، د هغوی د کمپونو مخه ونیسي او تروریستي سازمانونو ته دې په خپله خاوره کې د مالي مرستې او پناه ورکولو نه لاس واخلي. تر غونډې مخکې اسلام آباد ویلي وو چې د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د دوی دا غوښتنه ونه منله چې د هند له بلنې لاس واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څرګنده کړه چې هند د اسلامي سازمان د 50 غړو هیوادو غړیتوب نه لري، نو څرنګه غونډې ته رابلل کیږي؟
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلبر ولایت ساسر پر تماس کیو. ہلبر ولایت تم ساکلا ول سوادی پانہ د زرد د دوری تم ساکلا ول سوادی چې چیک بغل جدا جلا د موی پو سړک دی د شاه په وخت کې د دبر او د سړک جوړول کار مزدور ثوی ما اوستره داد چې سو داش کې مخ کې او کې قدر رالی د سیبا خاور پر لوا او شګل د سراواله خپل ما سره جوړ کې اوج د خراب ثوی خصوصات دولت صدا غوښتل لري، اقتصاد وزارت غوښتل لري، د جوړوي او کوجروي وزارت صدا غوښتل لري چې د افغانستان د هلمند ولایت د ساکلادو ورسوالۍ سړک چوس کې د یو حد پورې دبر راغلی دی او سوال هم ورته دوه سوای او ورکه د سرور چې او دا دبر جوړ شو لکه چې ستړي دي دولت څه بډیا خوشاله.
السلام علیکم، زه جهاد الله د کونړ ولایت د ترپې د مانوګي دولت ولایت نه تاسو ته خبرې کوم. زمنګ دلته تقریبا دا یو کار وشو چې مخکې دا اریبا پایاوا فال وا او سکم بیا کته شوی دا یو اوان بی سی فایا چې کله پایا کله دی او کله نه وی، بس ډېر مشکلات سمو مخ یو او دلته در زمنګ د هغه وړل شي د درې پی د مانوګي ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا یو اوان بی سی دا چې کم دی نو مسکله پایا ای او کله نه ای او ډېر مشکلات سمو مخ یو او بس مقصد زمنګ د هغه د زړه در وړل شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
لوی نوی بی پیلوټ الوتکه مو خبرو چې لنورو بی پیلوټ الوتکو سره توپیر لري. په دې اړه تفصیل د اسمت سروان پراپور کې.
بوئینګ کمپنۍ د لومړي ځل لپاره بی پیلوټ جنگي الوتکه جوړ کړه او د استرالیا په نړیوال نندارتون کې وښوده. د ډیلی میل ورسپانې د راپور لمخې دا بی پیلوټ الوتکه بوئنگ ایئر پاور ترینینګ سیستم نومیږي او لومړنۍ نمونه د استرالیا د حکومت په همکارۍ جوړه شوې ده. د الوتکې له عادي جنگي الوتکو سره د مرستې لپاره جوړې شوې او د دغو الوتکو ظرفیت زیاتوي. د الوتکې له نورو بې پیلوټو الوتکو سره توپیر لري او تر ډیره یوې داسې عادي جنگي الوتکې ته ورته ده چې د پیلوټ لپاره کابین نه لري. ویل شوي چې د الوتکه به په 2000 میلادي کال چمتو شي. د الوتکه نږدې 12 متره اوږدوالی لري. تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې په دې الوتکه کې به کومه وسله ځای پر ځای کیږي، خو داسې ښکاري چې اتومات کار کوي او د جاسوسۍ، څارنې او کشف لپاره سینسرونه لري. همداراز د الوتکه په مصنوعي ذهانت سنبال ده چې د هغه په وسیله په اتومات او خوندي ډول عملیات کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالباری دلسوز د غزنی لګیلان ولسوالی لیکي تیر شپه زموږ په سیمه کې یو متر واوره ورېدلې. ولی جان له غزنی لیکي دا شپه په غزنی کې سخته واوره ووري، غزنی ته ټولې غزیدلې لارې بندې شوې دي. خاتمه له لوګر لیکي دلته یو متر واوره شوې، سړک هم خام دی، خو دوی دې ته اشاره نه ده کړې چې د لوګر له کومې سیمې خبرې کوي او یا یې د اس ام اس راستولی. محمد د هلمند له نابې ولسوالی لیکي په نابې ولسوالی کې سخت باران کورونو ته زیان اړولی. عبدالله موبین له هلمند لیکي د کجکی بند اوبه ډکې شوې دي، سږ کال به حاصلات ډېر شوي. جلال الدین له زابل لیکي دا دوې شپې وشوې واوره وورې، خلک بوټې نه لري، حکومت ته مرسته وکړي. عبدالرحمن له کابل لیکي په هغو سیمو کې چې طالبان له خلکو اوشر اخلي، ولې له خلکو سره په دې ورشتونو کې مرستې نه کوي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت څخه لیکي د هلمند په شورابک باندې د وسلوال حمله وشودله چې طالبان سوله نه کوي او دوی د پاکستان په اشاره افغانان وژني. له کونړ هم یو اوریدونکي دغه حمله پر استول اس ام اس کې غندلې ده. ځینو اوریدونکو بیا د سولې په ارتباط خوشبیني ښکاره کړې ده چې د سولې خبرې به په دوحه کې نتیجه ورکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د قطر په پلازمینه دوحه کې به نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي خبري له سره پیل کړي. د خبرو دا دور د تیرونې د دوشنبې په ورځ پیل شو، تر چهارشنبې روان و، بیا دوی ورځې وقفه وشوه او نن بیا شروع کیږي. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د پرونی برید په ترڅ کې د ملي اردو د 215 قولي اردو پر مر چې د ملي اردو د 215 قولي اردو په مرکز وشوه، درویش تسکر وژل شوي او 15 زخمیان دي. او د هلمند چارواکي وایي چې په دې حمله کې شل وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن د 500 اوورونو دوهمه لوبه د هند په دهرادون کې کوي. دا مسابقه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ ابینندن ورتمان تیر شپه هند ته واستول شو. په افریقا کې د امریکا پوځي چارواکي د شباب د وسلوالې ډلې د شپږ ویشت وسلوالو د وژلو خبر تاییدوي. د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا د حکومت په شپږو لوړ رتبه امنیتي چارواکو بندیز ولګاوه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیمه لشي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا تفریح پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، د کور کلی پروګرام ته ورسو. د کور کلی پروګرام د ورځې په یوې مهمې موضوع تمرکز کوي. هغه د افغانستان په ډیرو سیمو کې واورې او بارانونه ورېدلې دي. د واورو او بارانونو له امله یو شمېر خلکو ته زیان هم اوښتی دی. د دې خپرونې په ترڅ کې مو له کندهاره دا خبر درلود چې د کندهار په ښار کې یو شمېر کورونو ته اوبه راوښتي دي او بیا ځواکونو هم په یوې ولسوالۍ کې له خلکو سره مرسته کړې، یو کور یې ژغورلی دی. او د کابل او کندهار د لوی لارې پر سر د زابل د شاجوی په سیمه کې لاره بنده ده او هلته یو شمېر مسافر ایثار دي. چارواکي وایي چې له دغو مسافرو سره مرسته شوې ده او چارواکي دا ژمنه هم کوي چې هڅه کوي چې لاره به بیرته پرانیزي، خو نن هم د دې لارې په ترڅ کې د ترنو واورو د ورېدو امکانات شته. اوس هم د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مهر کله کوم.
دا دیونی دا کورکلی په خبرونه کې پادې غږیګو دا چې پازینو سیمو کې وبډن ولاړې پی د خاروالۍ د دندې ترڅنګ د خلکو مسولیت څه دی او څنګه خپلې سیمې یا کوڅې پاکې وساتو. دا دې موضوع د راسپړلو په منظور د ځایي خلکو د نظرونو ترڅنګ د کابل خاروالۍ د نشراتو له رئیس سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم.
نوریدونکو ورسته ورختونه په ټول افغانستان کې خلک ډیر خوشاله کړل او دا ورختونه د یو سمسور په سرلی ښه پیلامه وبلله. خو دې ورختونه بیا د کابل په ځینو سیمو کې خلک له ستونزو سره مخ هم کړل، لکه د هوا شناسی، لب جری خیرخانه، دریم پروان او داسې نور سړکونه چې اوبه پکې ډنډ ولاړې وي او خلک د تګ او راتګ په وخت کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي، چې همدا د اوبو تجمع په یو ځای کې د لارو د بندیدو سبب هم کیږي. دا چې نور کوم مشکلات دی ولاړ اوبو جوړ کړي، د کابل د خیرخانه د لب جرسی می اوسیدونکو امیر محمد بیراته ووایي
دا اوبو سیل تډانډیږي، دا اند خلکو کورو ته ورځي، خلکو اته بوجیګان له خټو له خاورو نه ډکی کړي دي چې کورو ته د منګ اوبو را نسی، مګر اند خلکو کورونه اته چپسوي دي په دې اوبو کې. سیاسر له ته دومره مشکل کړي دغه شفاخانه ده، دغه شفاخانه ته سیاسر راځي کته سر ته وځي بیا به راتوي چې د شفاخانه ته کله زیاتره خلک په دې اوبو کې تیرسوی دی خویدلی ولیدلی دی چټلسوی دی ډیر خلک لدی لابجا چاراینم په مشکلات دی. دلته سی انډک باران وسی انډک سی بیخی اوبر اجکی گاته د دواره سره کونه نسی او سی باران نه پاغورز د غیاو سره اتمان ضروری لوبو نه ډکی تلا صبح جو پوری وب نه بالا لا صبح جو سی اوبر ټولی کی دلته خلک تیرې دل نسی لدی وړه زمون د حالات دل څلو پنځه کال کی سی انډک اوبر ډانټی دی ای چا مشکل دغه جاره وېست به فایده عدل جاره راوځي سرک ته.
زینی خلک بیا وای چې خلک هم ته دی بایس کی چې په کوڅو کې اوبر ډنډ شي. په دې اړه د کابل د وایسل آباد سیمې اوسیدونکو خدیجه هم په کوڅو کې د ولاړ اوبو څخه شکایت کوي او وایي چې د دوی کوڅې د خاروالۍ لخوا سمنټ شوي، خو نوموړي د کوڅو په سامان نه ساتنه کې د محل خلک هم ګرم بولي او زیاتوي
کې د خاروالۍ زمنګ کوڅې د سیمې ټوله ښه سمنټ کړي د خپل مسولیت په خاطر سره ادا کړي د نو د خلک جي شوي د ټول او رونه د کورم دي کوڅې جوړ رام دی ویلی ویالی سره وصل کړی دی د څوک چې ظرف منځي د څوک چې حمام کوي د څوک چې ویلی منځي د څه کثافات چوبو سره یو ځای یغه دی ویالی ترازی نو د دې پاکول کې څو غوند نه اخلي نو دا خو امکان لري چې دولت راشي دی د ویالم پاک کی ډیر مشکلات جوړ کړی دی د ټول وب خان شي ډیر وخت پېتی شي بوی کې پښه شانتي جوړي اوس خټي دی خلک چې کوڅه سمټ تاسو راحت سي خو ویلګان سمټ نه ټول خټه باندې را واسي دا ور چوري کې د کل باندې وسغه سره کاغذ کثافات خټ ټول باندې ویالې ته کوڅه کې اچي سمټ تاسو خپل وینې د وینې د جوې بغلونه وینې چې شنې دي لیدا خو چې ډېر لون شي پاک نشي خو دا ته باندې خرابيږي هغه بغلونه هم سروشوي څوک په غم کړي.
باید وویل شي چې په کوم ځایو کې چې اوبه ډنډې ولاړې وي او سړکونه ته راوځي د جرونو نه پاکېدل یا د کورونو د اضافه اوبو لار کوڅې یا سړک ته ده چې دا بیا په یو ځای کې تجمع کوي او خلکو ته بیلابیل ستونزې جوړوي. د کابل ولایت د دولت سمناهی اوسیدونکو نادیا له خلکو څخه د همکارۍ هیله کوي او وایي
نو د خلکو وظیفه دا غدا چې هر وګړی هر پارت کې د مسولیت احساس وکړي نو څنګه چې کور خپل پاک ساتي همداسې باید کوڅه هم پاک وساتي، د مرورو مخه هم پاک وساتي، لختي باید پاک وساتي، د کور وبچ دي دغه ته هم باید دوی خپل فکر وکړي چې دا وبڅره کم ته خوندې کولای شي څا ورته وباسي بو ته باید لاره جوړ کړي چې سمې په لختوي کې وځي او نور واوري دي کدا چې دوی خپل کورونا راونه بس کې ویلې ما بین کې دوی ټوله کې دا هم یوخه خبره ده چې لباندې نظافت ساتل کیږي څومره چې دوی په کورونو باندې مصرف کوي څلور منځله جوړوي درې منځله جوړوي کې دیسې لګندازې په کوڅه باندې هم مصرف کړي کوڅه سیمټ کې.
قدرمن اوریدونکو دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو د عامو خلکو نظرونه راخستي چې اوریدو ته تاثیر بولم.
ما نوم محمد علیم ده، دغه لابیجر کې اوسېږم. باید دغه سی اوسې دغه جره سي جوړ کړم
دغه بیرته شروالی له کنټرول نه دغه پاک شي د اوبو لاړ شي دا لړ دغه شک ډاک د مټه ته سره پورې ډاک د اوبو لاره نه لري د تیر شي دولت هم دغه وختونه سره دغه اوبو منی شي دغه سره کډ نه موټر کې تلای شي نه پارتلای شي نه څوک تلای شي نو دغه مشکل د ټولو ته دی یو مخته نه دی د دولت وزي په خلک څه شوی کی خلک حضور نه رسي دغه لزور باندې یو نه پر کار نه سی یو نه پر
زه فهیم الله د میربچکور د ولسوالۍ نه زمونږ نظر دا دی چې ولکه چې شیوانه چې د خلکو دولت سهولت هغه کړو خلک خپل ورانی خپل ته مشکل دی نو دا د هر چا خپل شخصي نظر باید ولې پاک انصاف چې وبو کې لاړ شي د منش خلکو مشکلات پیدا نشي بیا خپل باید اول دولت خو کنه کوي خلک خپل پیسې وچ خپل کوڅه خپل لار خپل باید جوړ کړي د صوبو حکومت به خلک به انتظار وسی
اسم عبد الواسی دا کور چاردی خواتا دا چار چوکی خپل کوچی با پاکه کی ستره وساتی چې همکاري بنی خو نکیږي دولت مونږ سره همکاري کوي مونږ دولت سره همکاري کوو
درنو دوستانو دا چې د کابل ښاروالۍ د ډنډ اوبو د حل لپاره کوم لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه لري دا د اوبو د سم مدیریت لپاره کوم کارونه په نظر کې لري او د خلکو همکاري څومره اړینه ده دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکارې مریم توخی د کابل ښاروالۍ د نشراتو له رئیس جلیل سلطانی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم
په کابل کې په ځینو منطقو کې اوبه ډنډیږي او ولاړې وي علت به راته ووایې
مننه کوم تاسو ته بهتر معلومه ده چې کابل ښار د تخنیکي دلاز او د جغرافیایي دلاز یو خاص موقعیت لري چې هغه دا دی چې موږ د ارتفاعاتو په میانس کې واقع شوی یو زموږ ښار او دلته په دوه عرصه کې مشکلات رامنځته کیږي دوه عرصه کې مشکلات لري یو د تحویي هوا د تخلي هوا په دلاز دوهم د اوبو د جمع کیدو سره مخامخ کیږي د علت اساسي هغه خاص جغرافیایي موقعیت مده
وګد مهال هدف استاس ستدي دغه اوبو د منځړول په خاطر چې ځکه موږ ورغلو ول تخلي ډیر په مشکلات کو ډیر په تکلیف کو ځکه چلته شفخانی دی استوګنځای نه دی خلک تاګور تاګ نشي کولای اوس راځو لنډ مهال پلانونه ته وګد مهال پلان ته چې پلانونه تاسو لري دغه اوبو لمنځلار
کابل شاروالي په 95 کال کې پس له ډیرو کلونو لمرې ورکی پکاري لکان شروع کې او په شپږنویم کال کې کابل ښاروالي د ټا پلان وکړ چې باید د پدایمي توګه او په اساسي توګه د مشکل حل سينو یوازنی د حل لارې دا و چې باید وزیر آباد کانال باید په اساسي توګه سره ډیزاین سی او جوړ سی نو خوشبختانه چې دا پلان جوړ سو او ډیزاین او تدارکاتي پلان تکمیل سو په شپږنویم کال کې او په ونویم کال کې د کانال کار شروع سو چې تر اوسه پورې خوشبختانه حدودا 70% کار مخته تللی دی او دوه تر درې میاشتې وروسته ان شاء الله چې دا تکمیلېږي
رئیس بوس خو دغه هغه پلان د خیر او مهاله دا درې میاشتې وروسته به دا تکمیلېږي تلن مهاله چې اوس خلک ډېر مشکلات سره دي تیرې دانی شي دوبونه د سرکونه څه پلان تاسو لري چې دغه مشکل حل
او موږ لند مهاله پلان دا و چې د دې پارچې د کانال کار جریان درلود شروع نو موږ دا پیشبینی کوله چې د ساشکل به مشکلات ولرو دلته په همدې خاطر موږ هم د اطلاعي د خبرونو سره خپل ګران شهروندانو ته دا خبر شریک کړو چې موږ په دې جمه کې په دې ساحه کې د دې لپاره چې د کانال کار جریان لري مشکلات به ولرو او د دې لپاره چې دا مشکل حل سي د لنمحل په توګه موږ د تنظیف ریاست سیار وټر پمپونه او ټانکر او یو ډیر چټک تیم تنظیفی تیم د توظیف شوی ده دا زموږ تیم په هغه وخت سره سم د ضرورت سره سم وتوانیده چې د اوبه ټول کې او تر څخه بهر ته انتقال کړي
رئیس دا کانال چې د خیر کجوړ شي او دغه اوبه ټول مثلا د تایمانی نه او د چاره سرسبزی نه او د میدان هوایی د سرک نه دغه ټول اوبه ته تجمع کوي او لاړ شي د دغه اوبه نه مګټه پورته شي کنه
بله دا ډیر ښه سوال دی او د اوبو د استفادې پروسه یا سیستم دیر یو اساسی سوال دی، اساسی مسئله ده. وزیر آباد کانال د اوبو څخه په پام کې ده چې په زراعتي استفادو ځینې وسی او هم د زیرزمینی اوبو تقویه سي.
رئیس روسي پوښتنه بلاس مطرح کړه چې تاسو غوښتنه د دې خلکو نه چې تر اوسه پورې البته یعنی د کانال کار روان ده او دی په مشکلاتو کې دي، بیا هم د اوبو تخلیکي کې خو ورښتونه ډیر دي، څه ویل لري دوی ته او څه غوښتنه لري چې دوی څومره همکاري وکړي چې تر څو دغه ستونزه تر څو چې یعنی بنیادی حل کیږي عقلا موقتا حل شي؟
تاسو ته معلومه ده چې په هر ښار کې شاروالی د وګړو او شهروندانو همکاري ته ضرورت لري، نو کابل شاروالی هم ډیر ضرورت لري د شاریانو د همکاري ته. نو زموږ پیغام همیشه واضح دی، همیشه مونږ ویل ده چې باید زموږ ګران شاریان باید د خپل د شاروالی سره همکاري وکړي.
ډیر زیات مننه کوم ودان رئیس
ژوند دې وسیست.
درنو ریدونکو دا و د دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا خو وخت ولاری.
آزادی رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا. وګورېدونکو سلام، روغه خوشاله اوسئ. د سولې سره تا سفیر خو وټاکل شول چې دا په کوم فالو نیسو. دلته خو نه سفیر کار ورکړ او نه هم مشاور، هر یو چې ګوري ځان ته ګټه رسوي. خدای دې د خلکو مل شي چې خپل ګټه خپله وپیژني. د خپرونې په پیل کې یو ریپورټ ته راوړو.
د ګوډا چار خبرونه قدرمن اوریدونکو، زه هم د اوس په هوایی ډګر کې يم. دلته څو تنه میرمنې د یو کاري سفر په لړ کې اروپا ته روان دي، نو غواړم له یوې سره د دې سفر په حق له وغږیږم. و بخه خورې، زه د ګوډا چار خبريال ورختایم. که د لومړی ځان را وپیژنې او بیا دا راته ووایې چې د څه لپاره بهر ته روانی.
دیخوا دیخوا له ما سره وغږیږه، زه یې میړه یم.
ته هم د دوی د ډلې غړی یې؟
زه مې له میرمنې سره راغلی یم، که څه پوښتنه لرې له ما یې وکړه.
نو تا ته د دې سفر اجنډا او مقصد معلوم دی؟
هو، داسې ده چې میرمنې مې ویل چې د کورنیو ستونزو د حل په لس ورځني سیمینار کې د ګډون لپاره هلته ځي، او د دې سفر په ترڅ کې به د اروپایي ښځو له حال هم خبره شي. او هلته به دوی ته دا هم وروښودل شي چې څنګه د کورنیو ستونزو د حل لارې پیدا کړي.
او بخه، زه غواړم په خپله له دې څخه واورم چې څه کول غواړې او د څه لپاره ځي.
ته خو غواړې، خو زه اجازه نه درکوم چې د مال میرمنې سره خبرې وکړي او هغه هم بیا په راډیو کې. زه د همدې لپاره ورسره راغلی یم چې له پردیو سړیو سره د دې پر ځای خبرې وکړم.
د میرمنې د انګلیسي زده ده؟
هو، فرانسوي او جرمني ژبه یې هم زده دي.
دا دومره ژبې یې چیرته زده کړې دي؟
په ښوونځي، پوهنتون او کورسونو کې.
هلته هم ته ورسره تللی؟
هغه وخت چې دې ژبې زده کولې ما واده نه ورسره کړی.
اجازه ده چې یوازې یوه پوښتنه ورڅخه وکړم؟
نه، اجازه نشم درکولی.
دغه نور خلک څه کوي؟
هغوی هم راغلي چې له خپلو میرمنو سره مخه وکړي.
او ته؟
زه هم راغلی یم چې له میرمنې سره مې مخه وکړم.
یعنې چې میرمن دې نه پرېږدي چې دلته له نارینهو سره وغږیږي؟
بله جناب.
او په بهر کې چې ورسره غږیږي؟
هلته خو له هغوی سره په انګلیسي، جرمني یا فرانسوي ژبو خبرې کوي، په پښتو خو نه ورسره غږیږي.
زاړه متلونه
په نوی رنگ.
خوا به ویل وګټه فیل حلال کا
خو سوای وګټه ځان وکاله ته کامیاب کا
په خوا به ویل چې نه لري سړی نه دی کورت خوري نه غوړي
خو سوای چې نه لري ډالر نه به وکیل شي نه والی
په خوا به ویل که غر هر څومره لوړ وي په سر لار شته
خو سوای که وکیل کېدل هر څومره سخت هم وي رسیدو ته د ډالرو لار شته
په خوا به ویل چې د فرهاد اعظم نه لري د شیرینو خوبونه ما وینه
خو سوای چې د ډالرو ورکولو زړه نه لري د وکالت خوبونه ما وینه
په خوا به ویل چې د نکر هلته د څه کار
خو اوس وایي چې ډالر دې نه درلودل ولې کاندي دي دي
د سولې او جنگ د کلیانې مو چار څومره لټون وکاوه پیدا مو نه کړې اوس مو کسان لیږلې چې که فالبینې په فال اچولو پیدا کړي راځئ چې فالبین څه وایي
فالبین صاحب موږ له یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ یو
خدای دې خیر کړي څه مشکل دی
د سولې د کلی خبره ده ته څه ګمان کوې چې د سولې کلی به چیرته وي څوک وایي په ارک کې ده څوک وایي په اسلام آباد کې ده او څوک وایي په قطر کې ده نو تا ته راغلی یو چې دغه مشکل راته حل کړي
ډېرې پیسې به هم درکړو
ځینې بیا د سولې له کلی سره د جنګ د کلی پوښتنه هم کوي چې هغه چیرته ده که دا دواړه راته معلومې کړي
له هغې ورځې چې دغه خبرې کېږي نو ماته یې هم سودا راشولې ده چې دغه د سولې او جنګ کلیګانې به چیرته وي
نو بیا معلومې سوې چې چیرته دي
نه هر څومره فالونه مې چې واچول معلومې نه شوې تاسې خو به دومره پوهېږئ چې د دغو کلیګانو شکل څه ډول دی
چې دغومره راته معلومې وای خو بیا مو حتما پیدا کولی شوی ځکه اوس خو شیطانان ډېر دي حتما یې خبره رسوا کوله
نو فال دی چې کار نه کوي بیا د څه لپاره ناست یې
فال کار کوي وخورې خو په دغه کلیګانو یې نه کوي زه وایم هېڅ به وینه هسې به یې اوازه خپره کړې وي چې د سولې او جنګ کلي هلته یا دلته ده
نو اوازه به یې ولې خپروله
ځینې وخت ځینې خلک چې د ویلو کومه مهمه خبره نه لري بیا دغسې کیسې جوړوي یعنی چې حقیقت نه لري
نو ته بیا هم یو فال واچوه که معلومې سي دغه مهمې کلیګانې
خورې زه سل ډوله فال اچوم او دغه سل ډوله فالونه مې اچولي چې کلیګانې معلومې کړي خو نه دي معلومې شوي
زه چې داسې ده نو ته خو زما فالم وګوره
سمه ده خو 2000 افغانۍ به راکوې
دا څه وایې نور فالبینانې په 50-50 افغانیو ګوري
ګوري خو اصلي خبره نه شي درته راایستلی د 2000 افغانیو فال له 2000 حکمتونو او رازونو ډک وي
ځه ورکه چې ویې ګوري
سمه ده واخله فال مې وګوره
ته راکه دا لاس دی اخا په فیسبوک کې ډېر ریکوېستونه درته کېږي د یوه او ته یې هغه اټکوي چې یا زلمیان وي او یا چارواکي داسې نه ده ریښتیا به وایې ګوره
اوهو همداسې ده
بله خبره دا ده چې مارکیټونو ته تګ راتک او خریدارۍ ته دې ډېر زړه کېږي همداسې نه ده
همداسې ده خو اقتصاد یاري نه کوي دا دواړه خبرې دې ریښتیا دي
او بله خبره دا ده چې زړه دې غواړي تر سهاره له کوم ځوان سره چټ وکړي او بیا له سهاره تر بیګا له بل ځوان سره چټ وکړي خو د کورنۍ له ډاره او د انټرنیټ د پیسو له ویرې دا کار نه شي کولی په 2-3 ساعتونو چټ گزاره کوي همداسې نه ده
دا خبره دې په خدای ریښتیا ده اوس راته معلومه شوه چې ریښتیا هم د سولې او جنګ کلیانې نشته هسې اوازه ده
اوس دغه برک شیرم واورئ
خبریالان ولاړ و د حکومت او انجو غټ غټ سران ولاړ و له دوی نه لري هلته یو لوی انبار کاریده. دوی نلری حالتا یو لوی انبار کاریده لکه بوجه چیوی یا جوالونه خڑک پسری ایخی و د موټر زاړه خډیر ټایرونه تیلې پی وشیندلو او بیا لری د غټ انبار ته اور واچاو. لمبی دودونه شول پورته، عکسونه واخیستل شول، ویډیو ته جوړې شولې او د درې ټنو مخدرو په نوم دا انبار وسوځېده. دودونه یې پورته شولو تر اسمانونو پورې. دودونه یې پورته شولو تر اسمانونو پورې وایي مخدره توکي یې له قاچاقبرانو نه نیولې چې وه واړه یې وسوځول. د ټایرونو او ربلونو انبار د چرسو بنګو او تاریاکو په نوم، د ټایرونو او ربلونو انبار د چرسو بنګو او تاریاکو په نوم توره ایرا شولو، توره ایرا شول.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد او لیما میخیل. کل مکسر اڈکی نیسی نو ده پوزبکسونو شمیره مو دادی. کابل 1421، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
سمر قیمتی ماں منم سواڑا منم دا قل نخالی ما مصر د کوسی قصا د خولی زلیخی قصا یوسف لدا د شفیق قصا خوب کی د هغی قصا بسر اور کی د ټال قصا من ما د بلال قصا مین با حبشی ما هو رشتا غلمان بنی جنت کی شاد روان بوی خو کی پستی او بو بوی شراب بوی شود بوی په خیال کی جنتی ما دوزخ ببی ماران ببی سر اور لڑا مانان ببی تیرے ببی تور تم ببی خولی ببی زو کم ببی دانشا گنا نہ کہوں ہس غم دا دنیا نہ کہوں ستم ز پچا نہ کہوں غنم